اشی عباس صاحب قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. پروانه خبرونه کې به واوري د ترکیه حکومت وای د افغانستان د سولې د کانفرنس نیټه وزنډول شو.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ترکیه ناست لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان د طالبانو له لوري د سولې پر خبرو شک څرګندوي. ولسمشر غنی وای طالبانو د افغانستان د یو میلیارد ډالرو په ارزښت تاسیسات وران کړي.
ولی ورانوي که د جوړولو قوت نه لري، که مثبت پروګرام نه لري، حتی عقل خرابېږي.
افغان ځواکونه له امریکایي او ناټو ځواکونو پرته د طالبانو مخه نیولی شي.
دا داستان ته یې ور بیا وګوري. شل کاله مخکې 99% عملیاتونه بین المللي قواو لخوا کېده.
په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو. خو په پیل کې مو را بولم د دې سات خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي د روان 2020 کال په لومړیو درو میاشتو کې تر 8000 ډیر افغانان د خپلو مینو پریښودو تاړ شوي دي. آسیایي بانک له افغانستان سره د کورونا ضد واکسین لپاره 500 میلیون ډالر مرسته کوي او د هند صدر اعظم پر خپلو خلکو غږ وکړ چې له کورونا سره د مبارزې لپاره زیاته هڅه وکړي. د خبرونو تفسیر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وایي د 2020 کال په لومړیو درو میاشتو کې 1000 افغانان له خپل کورونو بې ځای شوي دي. د دې ادارې د شمیرو لمخې د جنوري لمیاشتې را پدی خو 3000 کسان په ننګرهار کې او 2000 په کندهار کې بې ځای شوي او تر دې دو ولایتونو وروسته په فاریاب او بغلان کې ډېر کسان په تیرو دو میاشتو کې د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. او چا په خپل راپور کې چې پرون خبر کړ ویلي چې په سلو کې شپېته بې ځایه شوي ماشومان او تر 800 کلونو د لږ عمر خاوندان دي. د راپور له مخې جګړې په لومړي ګام کې او طبي ستونزو په دوهم ګام کې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شوي دي. آسیایي پراختیا بانک له افغانستان سره د کووید 19 ناروغۍ د واکسین په خاطر د 500 بلیون ډالرو مرسته تصویب کړه. د دې بانک د خبر پاڼې له مخې په دې پیسو به 6 میلیونه دوز واکسین وپیرل شي او افغانستان ته به واستول شي. د آسیایي پراختیا بانک رئیس ماساز څوکو آساګاوا پرون وویل د 500 بلیون ډالر د ډاډ راکولی شي چې افغانان به د کورونا ضد شو واکسین ترلاسه کړي. د آسیایي پراختیایي بانک د راپور له مخې په 2020 کال کې د کورونا وبا له امله د افغانستان د خلکو عواید سړي سر 15% کې کم شوې دي او بیکاري هم تر وړم کال 14% کې زیاته شوې ده. مشهور پاکستانی خبریال ابصار علم وای په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته د بریډ په نتیجه کې ټپي شوی دی. ابصار علم د دزو یو ویډیو چې د موټر له دننه اخیستل شوی دی پرون په خواله رسنوي کې شریک کړ او ویل چې د یې په نس کې په مرمۍ لګیدل دی. وروسته بل خبریال عزیز سعید په روغتون کې د ابصار علم پوښتنې ته ورغی او ویل چې نوموړی ډاډه دی چې روحیه عالی ده. دا څرګندنه ده چې پر ابصار علم چا ډزې کړې دي خو دی په دې مشهور دی چې په ملکی چارو کې بیا بیا د پوز پر مداخله انتقاد کاوه. د واشنگتن او مسکو ترمنځ د اختلافاتو له زیاتېدو سره په روسیه کې د امریکا سفیر ویلي چې دا اونۍ به د خپل هیواد د چارواکو سره د سلام مشورې لپاره واشنگتن ته لاړ شي. د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر هغه ترنګلې شوې چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سایبری بریدونو د امریکا په انتخاباتو کې د مداخله او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ته د روسیې له لوري د ګواښونو په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه ولګول. همدارس د کرملین د سیاسي منتقد الکسی نوالنی مسأله ده. د اوکراین په ختیځ او کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو موضوع او تازه دا تور پوری شوه دی چې روسیې په 2014 کال کې د چک جمهوریت د مهماتو په وزیر مکه په 14 کې لاس درلود. په مسکو کې د امریکا د سفارت ویاندی ریپیکا راس ویلی چې سفیر جان سلیوان غواړي له خپل همکارانو سره د جو بایدن د اداري او روسیې پر اړیکو خبري وکړي. د هند صدر اعظم له خپل هیوادوالو غوښتي چې له کورونا وبا سره د مبارزې لپاره تر وسه هڅې وکړي. نریندر مودی وویل هیواد یې یو ځل بیا له سترې جګړې سره په مبارزه بوخت دی. د پخپله تلویزیونی وینا کې تیره شپه دا هم وویل چې د کورونا وبا تر دوهمې څپې مخکې په هند کې وضعیت په ښه کېدو خو ستونزه ستره شوې ده. مودی په داسې وخت کې دا وینا وکړه چې په هند کې د اکسیجن د کمبود ستونزه په ځانګړي ډول په پلازمینه نوې ډیلي کې ډېره ده. او د هند کرکټ د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې نن دوی لوبې ترسره کیږي. لومړی یوه د پنجاب کینګز او د حیدرآباد د سن رایزر ترمنځ ده چې د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. په سن رایزر کې د افغانستان د ملي ټیم درې لوبغاړي راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی لوبېږي. دوهمه لوبه د کلکتا نایټ رایډرز او چنای سوپر کینګ ترمنځ ده. سن رایزر د هند غوره لیګ د اتو ټیمونو د جدول په اخر کې دی چې تر اوسه درې لوبې کړې او درې سره بایللې دي. په چیرو درېو لوبو کې افغان لوبغاړي په دې لوبډله کې ښه ځلېدلې دي. که چیرته نن دا لوبډله خپله لوبه وبایلي نو په تورنمنت کې به دا چانس ختم شي چې د سر په دوو ټیمونو کې به راځي. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د ترکیه حکومت د افغانستان د سولې لپاره د استانبول د غونډې د ځنډې دوه خبر ورکړ. ټاکل شوی و د غونډه راتلونکي شنبه پیل شي. د افغانستان حکومت د دې غونډې لپاره خپل پلاوی ټاکلی خو طالبان د غونډې ته د شک په سترګه ګوري. د دې موضوع په اړه د احمد شیبر راپور.
د استانبول غونډه چې ټاکل شوی و د راتلونکي شنبه په ورځ د ترکیه په کوربتوب او د امریکا په ملاتړ پیل شي تر اختر وروسته ته وځنډول شو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو تیره شپه یو تلویزیونی پروګرام ته د خبرو پر مهال وویل چې دا غونډه د دې لپاره وځنډېده چې غونډې ته وخت لږ پاتې دی او یو شمېر برخوالو نشوای کولی چې په راتلونکو دریو ورځو کې دې غونډې ته چمتو شي. چاوشوغلو د دې غونډې نوې نیټه اعلان نه کړه. کله چې له چاوشوغلو پوښتنه وشوه چې طالبان به په دې غونډه کې برخه واخلي کنه، ده وویل چې ډېرې هڅې روانې دي چې د هغوی استازي هم برخه پکې واخلي. دا دوهم ځل دی چې دا غونډه ځنډېږي. لومړی ځل د دې غونډې لپاره د ځینو راپورونو له مخې د اپریل 14 نیټه ټاکل شوې وه او بیا دا نیټه د اپریل 24 ته وځنډول شوه. اوس نوې نیټه په داسې وخت کې اعلان شوې ده چې د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي او د ایران مهر آژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا ویلي دي چې یو شمېر هیوادونه هڅې کوي چې د استانبول د کنفرانس له لارې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي او افغانان غواړي چې د خپل هیواد راتلونکي په یوازې په خپله وټاکي. تر دې مخکې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پرون وویل که د دوی اندېښنې لرې شي دوی به د سولې لپاره په هر هڅه کې برخه واخلي.
اوس هم خبرې روانې دي. هڅه دا داسې دی د راتلونکي ګامونو دپاره د اسلامي عمارت تشویشونه د رفع کېدو هڅه کوي او دا یوه معقوله خبره ده.
په داسې حال کې چې طالبان د استانبول غونډې ته د شک په سترګه ګوري، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون د سې شنبې په ورځ وویل چې د ترکیې د غونډې لپاره د افغان دولت د ګډون کوونکو لیست بشپړ شوی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ترکیې ناستې لپاره بشپړ چمتووالی لري. که دې ناستې ته د یو فرصت په سترګه ګورو، اما تر اوسه هم د طالبانو له اړخه تر اوسه هېڅ ډول چمتووالی نه دی ښودل شوی. د غړو لیست هم بشپړ شوی دی او تمه لرو چې ټول طرفونه له دې ناستې څخه د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د تامین لپاره اعظمي استفاده وکړي او موږ په همدې نیت او ارادې سره په دې ناسته کې ګډون کوو.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه د دې غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ او تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف هم تاسو آژانس ته پرون وویل چې روسیې ته د استانبول په غونډه کې د رسمي ګډون بلنه ورکړل شوې ده خو اټکل کېږي چې دا غونډه وځنډېږي ځکه چې بېلابېلې خواوې تر اوسه په مشترک اجنډا موافقې ته نه دي رسېدلې. وروسته تر دې چې تېره اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به له طالبانو سره د شوې ژمنې له مخې د مې په لومړۍ نیټه نه وځي، د سپتمبر په 12 به وځي. طالبان وویل چې دوی به تر هغو د سولې په کومه غونډه کې برخه وانخلي چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبانو د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په ارزش بنسټیزو پروژو ته زیان اړولی دی. ولسمشر غنی پرون شنبه سه شنبه په ار کې په یوه غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ورانیو لاس واخلي، خو طالبان بیا دا تور ردوي. نور حال په دې راپور کې.
افغان جمهور رئیس له خلکو طالبانو غوښتنه وکړه چې د بنسټیزو پروژو په ساتنه او رغونه کې همکاري وکړي. جمهور رئیس غنی نن سه شنبه په ارګ کې د خی حکومتولۍ او بشري سرچینو اونۍ په نامه جوړ شوې غونډه کې طالبان د بنسټیزو پروژو په تخریب او ورانۍ تورن کړل.
مرین هم فراموش نکنین که یک میلیارد دلار حرکات طالبان به زیربنای افغانستان صدمه رسوند. نظور به ناره کوم ولی ورانه وی که د جوړولو قوت نه لري، مثبت پروگرام نلری، حتی اقل خرابی مخونی است.
جمهور رئیس همدار از ویل که طالبان غواړي چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، د پلونو او سړکونو دورانه پر ځای دی ګلان او غنم وکړي. جمهور رئیس غنی همداشان په دې پروګرام کې زر هغه پرختیایي پروژې پرانستي چې د خاري میثاق لارې په هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې بشپړې شوې وي. د ښاغلي غنی په خبره په دې پروژو شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی، خو طالبانو بیا د افغان جمهور رئیس دغه څرګندونې رد کړې. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد نن سه شنبه ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې لیکلي چې دوی د بنسټیزو پروژو دورانې عاملین نه دي. نوموړي ادعا وکړه چې افغان حکومت او امریکایان دغه ډول پروژو په ورانۍ کې لاس لري، خو په دې لیکل شوی پیغام کې دا هم لیکلي چې هر بیدار ولس د خپلې ازادۍ لپاره توانونه منلي دي.
په وروستیو کې په ننګرهار او د کندهار په ارغنده بلوسولي کې دوه ستر پلونه ویجاړ شول. حکومت او خلکو وویل چې دا پلونه طالبانو ویجاړ کړي، خو هغه مهال طالبانو د دغو پلونو د ویجاړېدو په اړه څه ونه ویل او نه یې دولت تورن کړ. د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال فرانک مکینزی د طالبانو د سولې پر خبرو شک وکړ او د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په واشنگټن کې وویل چې دفاع وزارت ته به په لنډو ورځو کې یو پلان وسپاري. د جنرال مکینزی په وینا د دې پلان له مخې به په افغانستان کې د ترهګرو د هڅو مخه نیول کیږي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
جګپوري امریکایي جنرال فرانک مکینزی وایي د دې مذاکراتو د یو معتمد شریک په توګه پر طالبانو شک لري، په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي په راتلونکو میاشتو کې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن تېره اونۍ وویل چې د میله پیله د سپتمبر تر 12 به پاتې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال مکینزی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې اجتماعي غونډې ته وویل چې د سولې په برخه کې پر طالبانو ډېر شک لري، خو ورته ګورو چې دوی څه کوي. جنرال مکینزی زیاته کړه که طالبان غواړي چې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره په نړیواله کچه وپیژندل شي، دوی باید هغه موافقه پلي کړي چې دوی په خپله چمتو کړې دي. رویټرز اژانس لیکي د بهرنیو ځواکونو د وتلو شمنې د اندېښنې پیدا کړې دي چې القاعده به بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي او شایي له هغه ځایه د امریکا پر متحده ایالاتونو د نویو بریدونو پلان چمتو کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې امریکا به شته ګواښونه څاري، د ترهګرۍ ضد ظرفیتونه به بیا تنظیم کړي او په سیمه کې به هغو ګواښونو ته د ځواب ورکولو لپاره څه پرېږدي چې له افغانستانه متحده ایالتونو ته متوجه وي. جنرال مکینزی وویل دفاع وزیر ته به د افغانستان بهر د ترهګرۍ ضد ځواکونو یو پلان د دې میاشتې تر اخره وسپاري. جنرال مکینزی وویل که له افغانستانه ځواکونه ووزي، هلته استخباراتي ظرفیت د ګواښونو د مخنیوي لپاره کافي نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زمو شخلا ازادي رادیو اوري ساعت 8 بجې او 14 دقیقې شوې. اوس به صفی الله ستانکزی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غاڼه کې تر سپتمبر پورې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په مسأله باندې یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان ځان ته پریښودل به یو تاریخي تیروتنه وي او له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل به د امریکا په اړه د اوساما بن لادن نظر ثابت کړي چې ویل یو او امریکا به په آخر کې وتښتي. لیکوال په همدې مسلې تم شوی او لیکلی دی بن لادن دا خبره د 1999 کال په اگست کې هغه وخت کړی و چې د امریکا پر ضد د جګړې فتوا یې ورکوله. د نیویارک ټایمز لخوا په دې خبره شوې مقاله کې راغلی د طالبانو د رژیم لرا پرزیدو ورسته د اوساما بن لادن وژل د امریکا یوازینی هدف نه و، بلکې په دې پسې هم وتلې و چې د واشنگتن د هوډ په اړه په تیره بیا د امریکا له خاورې بهر د هغه نظر ناسم ثابت کړي. اسامه بن لادن د 2011 کال د می په دویمه د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان په ایبټ آباد ښارګوټي کې ووژل شو. ورسپاڼې لیکي اوس چې امریکا په یو خاص حالت کې له شلو کلونو وروسته افغانستان پرېږدي، په حقیقت کې به د اسامه بن لادن نظر سم ثابته کړي، ځکه دا هیواد لا هم د طالبانو له احتمالي بیا راتلو سره مخ دی. ټایمز د طالبانو رژیم ته په اشاره لیکلي، هغه وخت ښځو د کار او زده کړو اجازه نه درلوده، خوس میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ځي، ګڼې نجونې لوړ تحصیلات لري، ډاکترانی شوي دي، د پارلمان غړي شوي او یا هم په ورزشي لوبو کې ګډون کوي. خو د لیکوال په خبره اوس به د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو دا ښځې شاته پرېښودل شي او وی ریزي چې د طالبانو په احتمالي راتلو سره دا ښځې خپلې ټولې لاسته راوړنې وبایلي. افغان میرمنې نه یوازې د سولې په بهیر کې خپل کمرنګ حضور شکایت لري، بلکې دا اندېښنه هم ښودلې چې د طالبانو په احتمالي بیا راتګ سره به ممکن هغوی یو وار بیا د 1990 تر 2001 کال ترخی تجربه تکرار کړي. فارن پالیسی خبرونه په دې عنوان یو مقاله خبره کړي چې افغانان به د طالبانو جنایتونه هیر نه کړي. خبرونه له 15 کلنې رضا ګل سره خبرې کړي چې د طالبانو په دوره کې د دې ډلې جنگیالیو د کابل په قره باغ ولسوالۍ برید کړی و، درې تنکي زامنې وروژل او دای اړ کړ چې یب لپخې کابل ته وتښتي. وایي لای هم هغه پیښه له یاد نه ځي او ډارېږي چې طالبان بیا واک ته ونه رسیږي. وړاندې لولو چې د نږدې شلو کلونو په تیریدو په قرباخ کې د طالبانو د وخت د جنگ نښې لورای ښکاري او خلک لا هم د لیکوال په خبره هغه جنایتونه چې طالبانو په شمالي کې ترسره کړي نه دي هیر کړي. د رضا ګولي په څیر زرګونه نور افغانان هم په ویره کې دي چې داسې نشي واک ته د طالبانو په احتمالي بیا راتلو ناخوالې تکرار شي. طالبانو په وروستیو لږ تر لږه دوو کلونو کې ویلي د افغانستان له دود او دستور او د اسلام له دین سره سم د ښځو حقونه رعایتوي. ځینې ښځې بیا دا څرګندونې عامی بولیا وای طالبانو کوم خاصه طرحه نه دا وړاندې کړي.
سویدن کمیټې د غزنی په دوه امنولو سوالیو کې علمی مرکزونه پرانیست دي. دا مرکزونه کتابتونونه او کمپیوټر لیب لري. د دې کمیټې په اساس د دغو علمی مرکزونو او کتابتونونو لاري زرګونه کسان روزل دي. د سیمې خلک وای د دغو مرکزونو لاري ډیرای ځوانانو خپل علمی تنده خړوبه کړی او زده کړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډیرای وخت پر دولت دا پر اچول کیږي چې د علمی مرکزونو په جوړولو کې چندان کار نه دی کړی. نور حال په دې راپور کې
محمد نور علي خیل تلس کلن دی. دی د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. علي خیل وایي هر ورځ له کلي څخه د ولسوالۍ بازار ته راځي او په یو کتابتون کې د خپلې خوښې د کتابونو مطالعه کوي. نوموړی وایي ځینې کتابونه کلي ته وړم، هلته یې نورو ځوانانو ته ورکوم تر څو مطالعه وکړي. د ده په خبره د علمي مرکزونو او کتابتونونو جوړېدل د ځوانانو په فکري وده کې مهم رول لري. علي خیل وایي ارمان یې دا و چې په خپل سیمه کې یو غني کتابتون ولري.
که څه مکور کې خو بل داسې کتابتون نشته، نو موږ یوازې نه کتابتون همدغه، نو موږ دلته راځو. هغه کتابونه چې موږ مکتب کې موږ ته ریفرنس په ډول باندې راکول کېږي، هغه دلته پیدا کوو او هلته فکري وده هم ورسره کېږي، ځکه چې دا یو لرې پاته مندیکه ده، نو ډېر وخت کتابونه نه ورپکې پیدا کېږي.
علي خیل وایي د غزنی په لرې پرتو ولسوالیو کې د ریسورس سنټرونو جوړېدل د ځوانانو له پراخ ارکلي سره مخ سوي دي. نوموړی زیاتوي له جګړې او بدبختیو د خلاصون لاره یوازې او یوازې زده کړې دي. موږ د خپلې روښانه راتلونکي لپاره له همدې مرکزونو د فکري ودې د پراختیا په توګه کار اخلو. دا په داسې حال کې ده چې سویډن کمیټې د غزنی په مقور او قرباغ ولسوالیو کې د علمي سنټرونو ریسورس سنټرز په نوم درې مرکزونه جوړ کړي دي. په غزنی کې د سویډن کمیټې سیمه ایز مشر جاوید یوسف ازادۍ راډیو ته وویل، له تیرو 40 کالو راهیسې سویډن کمیټه په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوي چې یوه هم ښوونه او روزنه ده. د دې خبره په دا وروستیو کې په قرباغ ولسوالۍ کې د نسواني عین او سلطان محمود په نومونو دوه کتابتونونه جوړ کړي دي چې کمپیوټر لب هم لري. د شهاب الدین په نوم د علمي سرچینو مرکز بیا په مقور ولسوالۍ کې جوړ سوی دی چې شاوخوا 14,000 کتابونه او کمپیوټر لب لري. په دې برخه کې د زده کوونکو په روزلو کې ښه کردار ادا کوي. ښاغلی یوسف زیاتوي تر څنګ زده کوونکو ته د دوی د خوښې وړ کتابونه په کتابتونونو کې شته او د 2021 زیږدیز کال په لومړیو دوو نیمو میاشتو کې تر 4,000 زیات ځوانان دې کتابتونونو ته ورغلي او د خپلې خوښې وړ کتابونه یې مطالعه کړي دي.
په زرګونو متعلمین په سلګونو استادان راځي د کتابخانو څخه استفاده کوي. دویم بخش کمپیوټر لیب دی، په دې کې ډېر په منظم شکل باندې د کمپیوټر د پروګرامونو په بخش کې استادان او شاگردان چې ډېر علاقمند دي د یو منظم پروګرام لاندې دوی ته تربیه ورکول کېږي او په آخره کې دوی ته تقریبا شپږ میاشتنی او یو کلن ډیپلوم هم ورکول کېږي.
محمد روانی د شهاب الدین د کتابتون مسول دی. نوموړی وایي د دغه مرکز له جوړېدو سره په خلکو کې د مطالعې شوق پیدا سوی دی. په اوسط ډول هره ورځ له شلو تر وویشتو پورې ځوانان دې کتابتون ته راځي او خپله مطالعه کوي. نوموړی وایي ډیری وخت موږ د خپل کتابتون کتابونه لرې پرتو سیمو ته وړو، هلته یې په ځوانانو وویشو، له دوو اونیو وروسته پسې ورځو او د لیست له مخې کتابونه ځینې راټولوو او کتابتون ته یې راوړو.
خو که په اوسط شکل موږ ته وګورو نو د ورځې له شل تر اووه ویشت نفر پورې مراجعین لرو، او هغه کسان چې مکتبتون ته مراجعه نسي کولی، یعنی د لرې پرتو سیمو لیسې زده کوونکي، نو د هغوی سره موږ همدغه یوه همکاري کوو چې کتابونه ټولوو، سل یو نیم سل دوه سوه ټوکه کتابونه، او همدارنګه د مراجعینو د کتاب سره یو ځای هغه وړو او هلته یې ورباندې ویشو.
دا غزنی قرباغ او مکور هغه ولسوالۍ دي چې دلته هم ډیری وخت وسلوالو له لورې پر دولتي او نظامي ځایونو بریدونه ترسره کیږي. ډیری سیمې ناامنه او د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و هسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
آیا افغان ځواکونه له امریکایي او ناټو ځواکونو پرته د طالبانو مخه نیولی شي؟ د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي او پالیسي جوړونکي اندېښمن دي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به افغان ځواکونه د طالب سخت دریځو مخه ونه شي نیولی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې راپور کې د امریکا د ځینو استخباراتي چارواکو پالیسي جوړونکو او معتبرو راپورونو پر اساس دې ته کتنه کړې چې آیا افغان ځواکونه به له بهرنیو ځواکونو پرته په جنگ کې برلاسي وي؟ سفی الله ستانگزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه د یو تحلیلي راپور لندن له ځینو نویو زیاتونو سره تاسو ته وړاندې کوي.
په افغانستان کې تر شل کلن قوي پوځي حضور وروسته له دغه جنگ ځپلي هیواد د وروستیو دوه نیمو زرو امریکایي سرتیرو وتلو د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي او پالیسي جوړونکي اندېښمن کړي چې ښایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یوازې د طالبانو په وړاندې تابرانه وړي. دا یوازې امریکایي ځواکونه نه دي چې افغانستان پرېږدي. لږ وروسته تر هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 د خپلو عسکرو د ایستلو پلان اعلان کړ، ناټو هم تایید کړه چې د واشنگتن مهالویش به تعقیبوي او د سپتمبر تر 11 به خپل پاتې 10 غیر امریکایي عسکر له افغانستانه وباسي. که څه هم افغان ځواکونه له 2014 کال راهیسې امنیتي چارې په خپله سنبالوي، خو د لوجستیک، نږدې هوایي ملاتړ او د مهمو وسایلو د ترمیم په برخه کې ډېره اتکا پر امریکایي پوځیانو او د دوی په قراردادیانو کوي. د امریکا یو وروستی استخباراتي راپور چې پکې د کلنیو ګواښونو وړاندوینه شوې او د بایدن تر اعلان مخکې سنا جرګې ته وړاندې شوی و، خبرداری ورکړی چې راتلونکی کال هم د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون هیلې کمرنګې ښکاري. دا راپور اټکل کوي چې طالبان به د جنگ په ډګر کې پرمختګ وکړي او افغان پوځیان به د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ د نشتوالي په صورت کې د طالبانو په مخنیوي کې ستونزې ولري. سنا جرګې ته د امریکا د ملي استخباراتو د مشر اوریل هاینز د کلنیو ګواښونو په وړاندې شوي راپور کې راغلی چې کابل به د جګړې په ډګر کې له شاتګونو سره مخ وي او طالبان ډاډمن دي چې پوځي بریا خپلولی شي. راپور کې زیاته شوې چې افغان ځواکونه د لویو ښارونو او حکومتي اډو خوندي کولو ته دوام ورکوي، خو په دفاع کې له سختۍ سره مخ دي او د هغو سیمو د بیا نیولو او هلته په بیا حضور کې له ستونزو سره مخ کیږي چې په 2020 کال کې پریښودل شوي دي. اخو بیا د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ډاټ خودلی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو خلکو او هیواد د دفاع پوره وړتیا لري او لډیر وخت دا کار کړی دی.
خاص قوو کماندو ته او ای قطعات ته وګوري، دا داستان ته یې ور بیا وګوري. شل کاله مخکې نه نوی فیصد یا سل فیصد اجرات عملیاتونه بینالی قواه لخوا کده شپک کاله مخکې تزول اسم شرسو دانگام که لومړی برید په دانگام باندې وسو دا یې موږ اوس نشر دپاره نی یوه اونۍ په کارو چې لوی درستی صاحب مشاور صاحب د امنیت ملي دا ټول دانگام ته یو پلان جوړ کړي اوس هر ورځ شل تر پنځوس عملیاتونه اتصد خاصو قطعاتو او هوایي اتلانو لخوا کیږي
په عینې حال کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ یو ایس آی پی ګواښ کوي چې د دولت د سقوط او د تازه جګړې د پیل خطر ډیر زیات دی. د دې انسټیټیوټ د افغانستان د مطالعاتو ګروپ راپور کې راغلي د عسکرو ایستل به نه یوازې امریکا لا زیانمنونکې کړي بلکې په افغانستان او سیمه به داسې بدې اغیزې ولري چې د هیڅ یوه اصلي لوبغاړي په ګټه به نه وي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ټینګار کوي چې واشنګټن به له یوه واټنه د ترهګرۍ ضد هڅو ته دوام ورکړي سو د دې مخه ونیسي چې افغانستان بیا پر امریکا او ګټو یې د ترهګریزو بریدونو په اډې وانه وړي. هغه د دې یادونه هم کړې چې افغان حکومت څه باندې درې لکه دفاعي او امنیتي ځواکونه لري ګڼ هغه دي چې د امریکا او ناټو ځواکونو لخوا په تیرو شلو کلونو کې روزل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له کلونو راهیسې د افغان ځواکونو د وسایلو او تجهیزاتو تمویل کړی څو دا پوځیان په جګړو کې ښه وړتیا ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت د 2023 کال په پای کې له امریکا نه ټول ټال 1303 هاموي زغروال ګاډي 1550 جنگي موټر لس بلک هاک هیلیکوپټرې او څلور A-9 جنگی الوتکې د نګدی هوایی ملاتړ لپاره ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ګډ لیګدیز امنیتي قومندانې مشر ډګر جنرال جان ډیریک وایي د افغانستان د دوامدار ثبات او امنیت لپاره د افغان امنیتي ځواکونو حفظ حیاتي ارزښت لري. نیوکې کېږي چې هر څه یوازې د کاغذ پر مخ ښکاري، په واقعیت کې کیسه بل ډول ده. د امنیتي چارو شنونکي او د افغانستان په شمال کې د امریکا د خاصو ځواکونو یو پخوانی سلاکار تیټ کالاهان ازادي راډیو ته وویل څه چې د کاغذ پر مخ لیکل کېږي تر واقعیت ډیر توپیر لري.
دزمکی لوجستیک په لحاظ تو کې ټاکلی ځای ته نه رسیږي، ځواکونه تل ناسم تمویل شوي. دا د کمزوري لوجستیک او د سیستماتیک فساد په خاطر دي.
کالهان د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې تر نیوکو ور هاخوا چې دی معتقد دی د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته خپل وسایل هم نشي ترمیمولی، د افغان ځواکونو په جنګي ارادې او هوډ هم شک څرګندوي. دی وایي طالبان ښایي د ځینو ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره لا پسې زیاتې هڅې وکړي. د بېلګې په توګه دی ترینکوټ یادوي چې شاوخوا یې طالبانو نیولې، یا هم هلمند چې تیر کال سخت جګړې پرې تېرې شوې، یا په شمال کې کندوز چې وار لمخې په ګاونډیو ولایتونو کې جګړو زور اخیسته.
له هر پلو افغان ځواکونه طالبانو په مقایسه لوړې جنگي وړتیا لري. د الوتکو له پلوه، د درنو او سپکو وسلو توپونو او د عسکرو له پلوه، د ځواکونو د مقایسې په لحاظ هیڅ دلیل نشته چې ولې دوی د طالبانو مخه ونه نیوله. خو تاریخ ښودلی هغه اراده، هوډ او ډیسپلین چې طالبان لري دوی پکې شاته پاتې دي. نو دا عوامل طالبان برلاسي کوي. د پوځي زور لاړخه دوی، یعنی افغان ځواکونه په ملي کچه باید د طالبانو مخاوني ولې شي، خو خای په دې کار بریالي نشي.
د امنیتي شنونکو کاله هندانی وکه مخکې هم د ځینو خلکو لوري پر افغان ځواکونو شه بخو د افغان حکومت مشران بیا ډاډ خي چې پوځیان د دوی په خبره د هیواد د دفاع لپاره لوړ مورال او غختل اراده لري. دا خبره څه وخت مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وکړه او افغان ولسمشر اشرف غنی هم دا اونۍ تکرار کړ چې که طالبان سوله کوي مخ ته دي شي، او که جنگ کوي د ده په خبره دا غزه او دا میدان. ښاغلی محب ویلی و جنگ افغان پوځیان کوي او یوازې د بهرنیو مرستو ته اړتیا لري، چې د هغو ډاډ هم ورکړل شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی هم تازه په خپله د دغو مرستو د دوام د ډاډ د ترلاسه کولو خبره یاده کړه.
پیمان امنیتي دو طرفه مامره امریکا امرای ناتو بجای
امریکا او ناتو سره زموږ دوه اړخیز امنیتی تړون په خپل ځای دی. زموږ د امنیتی او دفاعي ځواکونو تمویل، تجهیز او ان شاء الله تعلیم به په بهرنیو هیوادونو کې دوام ولري. د امریکا محترم جمهور رئیس او د ناتو سازمان سرمنشي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دوی ټولو ماته اطمینان راکړ چې په دې وخت کې تاسو د تمویل تشویش ملرئ. د تجهیز او روزنې په برخه کې اساسي اقدامات تر لاس لاندې دي. دي
اقدامات اساسي ويدست
د افغان پوز پولیکو کې د به همغږي او ناسم تمویل او د چارواکو ترمن د سیستماتیک فساد تر پراخو نیوکو راخوا د افغانستان ځنګړي ځواکونه کده اردو کمانډو پوزیان دي یا د پولیسو خاصه قطاع او ځین نور ځنګړي عسكر خار زول کیږي دغه پوزیان شمیر لشلو زرو تر دیر شو زرو خودل شوی چې خاصو قطاعاتو ځنګړو عملیاتو خولي اردو ځنګړو پولیسو قطاع او نور ارګانو کې ځای شوی امنیتي شنون کې ټټکاله هنوای دا پوزیان نه یوازې دا چې ډیر وړتیا لري بلکې د هغو کلیوالي یا خاري سیمو په بیا نیولو کې هم ډیر برلاسي دي چې د طالبانو لخوا نیول شوی دي ټټکاله هن خبره دا پوزیان له جلاس او قویداري یا قماندې برخمندي دغه لوړپوري امریکایي شنون کې بیا دانی وکه هم وکړه چې کمانډوز واکونه سره لدی چې سیمې نیسي خو دما نه ورکول کیږي د بیلګې په توګه کندوز یادوي چې له طالبانو یې له بیا نیول کېدو وروسته هم څو اونۍ افغان کمانډوز واکونه پکې تم وو او په وړو عملیاتو بوخت وو دا وایي دا په خپل د فعالیت مخه ډبوي او د هغوی وړتیا کموي
دا هم د خبرونې د مهمو خبرونو سره کې د ترکیه حکومت د افغانستان د سولې لپاره د استانبول د غونډې د ځنډیدو خبر ورکړ تاکل شوی و د غونډه راتلونکي شنبه پیل شي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوي د 2021 کال په لومړیو درو میاشتو کې یو واقعي سره افغانان لخپل کورونو بې ځای شوې دي آسیایي پراختیایي بانک له افغانستان سره د کووډ 19 ناروغي د واکسین په خاطر د 50 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ مشهور پاکستانی خبريال ابصار علم وای په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته د بریټ په نتیجه کې ټپي شوې ده د واشنگټن او مسکو ترمنځ د اختلافاتو له زیاتېدو سره په روسیه کې د امریکا سفیر وای دا اونۍ به د خپل هیواد له چارواکو سره د سلام مشورې لپاره واشنگټن ته لاړ شي د هند صدر اعظم له خپل هیوادوالو غوښتي چې له کورونا او باسره د مبارزې لپاره تر وسه وسه هڅې وکړي او د هند کرکټ د غوره لیگ لوبو په ترڅ کې نن دوی لوبې تر سره کیږي لومړی یو د پنجاب کینګز او د حیدرآباد د سن رایزر ترمنځ چې د کابل په وخت د ماسپښین په 2:30 بجو پیل شي زموږ اخلاص ادي رادیو اوریدل ساري رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام تر او په منځني صفه 12 پښنی وی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 صفه اوریدل شي اوسم ولایت په ولایت خبرونه او رودا په تیرونیو کې په مستقیم ډول خبره شوی و چې دلته تکرارو
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره
ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت چاروای ما د خبرونه تم هر کله کوم نن مو د خبرونه فراه ولایت ته ځانګړې ده فراه د افغانستان په لویدیځ کې د ایران په پوله کې پروت ولایت ده د دې ولایت په شمال کې هرات په لویدیځ کې غور په جنوب ختیځ کې هلمند او جنوب کې نیمروز ولایتونه موقعیت لري دا ولایت 8400 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز یې هم فرانو میشی په مشرانو جرګه کې د فرا د خلکو استاد سناتور ګل احمد عظیمی او د غراس په فرا ولایت کې یو مدني فعال محمد یعقوب مفتون زموږ د خبرونه میلمانه دي میلمانو ته هرکلی وایم لومړی هم سناتور صاحب ګل احمد عظیمی ک تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې د فرا امنیتي وضعیت نن سبا څنګه دی
تاسو به تر مانو ده چې د فرا ولایت تقریبا د پلازمینه کابل نه زر کیلومتر حدودن لیری پروت دی دا فرا ولایت دا ایران سره دیر اوز دا پول لری دنان پا فرا کی سنجی و مشکلات نامنی یو امده علت دا نامنی و دی سنجی و مشکل داده چی زموږ ولایت ډېر د مساحت او نقطه نظر وسیع ولایت دی اما تشکیلات یې ډېر مهم دي د فراه ولایت لس ولسوالۍ لري فقط د فراه د ولایت مرکز او بعضې محدودې ولسوالیانې حکومتي حاکمیت پکې شته په نورو کې طالبان لور لاس لري لکه بکوا لکه گلستان بالابلو خاک سفید حتی پشروت چې زه د هغه ولسوالۍ اوسېدونکی یم نو هیرامند په دې و چې د افغانستان څومره مشکلات د افغانستان ټول خلک په دې هیله دي چې د ترکیې ناسته موږ یو هدف ته ورسي او دا څومره مشکلات
بله.
او د افغانستان جګړې ته د پای ټک
ډېره زیاته مننه کوربدن سناتور صاحب عظیمي. ښاغلی مفتون هم اوس د ټلیفون له لارې راسره دی، ورته هرکلی وایم. مفتون صاحب، ستاسو په نظر دلیل څه دی؟ فراه له ډېرو کلونو راهیسې ناامن دی، خصوصا اکثره ولسوالۍ د دولت له کنټروله وتلي دي، لکه سناتور صاحب عظیمي چې ورته اشاره وکړه. دلیل څه دی چې د فراه په وضعیت کې ډېر تغییر نه راځي؟ که څه هم د تېرو کلونو په پرتله د دې ولایت د مرکز او د مرکز د شاوخوا امنیت یو څه شاید بهتره شوی وي، ځکه چې حملې د پخوا په شان په مرکز نه کیږي. مهرباني، ستاسو نظر څه دی؟
مننه. سلامونه تاسو ته او ښاغلي وکیل صاحب ته. زه باید تاسو ته ووایم چې د فراه ولایت امنیتي وضعیت د سولې مذاکرات چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د ډلې ترمنځ په قطر کې پیل شوي وضعیت بهبود پیدا کړی. په مجموع کې د طالبانو لخوا غټې حملې نه دي شوي په ښارونو باندې او په ولسوالیانو کې څه ناڅه جګړې سته. د څو کالو په اوږدو کې فراه ولایت ته خاصه توجه نه ده سوې. موږ د فراه ولایت د سکوت شاهدانو چې څو ځله پرله پسې فراه ولایت سکوت وکړي، د دښمن لاس ولوېدی. په ډیرو بدو حالاتو کې د فراه ولایت خلکو ژوند تېروي دلته، او زموږ همیشه خپل ژغ پورته کړی چې د فراه امنیتي وضعیت ته باید توجه وسي، ځکه فراه ولایت د ایران سره اوږده پوله لري او همیشه د ایران د خوا فراه ولایت کې مداخله کیږي. په دې وختونو کې موږ د فراه ولایت د بخش آباد بند د بنیادي پروژې د کار د پیلولو شاهدان یو. په فراه ولایت کې خلک په دې اند دي چې ایران به بی تفاوته پاتې نه شي. د دې بند د کار د درولو لپاره به هغه مخالف ډلې به تکویک کړي. دوی به واسطه د فراه د امنیتي وضعیت د خرابوالي په خاطر خلک د اندېښنه لري. او پر مرکزي حکومت همیشه زموږ غږ دادی چې فراه ولایت ته اضافه ځواکونه واسطه د فراه ولایت پر ولسوالیانو باندې خپل فوکس واچوي. موږ وینو چې اوس د فراه ولایت اکثره ولسوالیانې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. دوی هلته حاکمیت لري، دولت تر اوسه هلته خاص حاکمیت نه لري، خلکو ته خدمات نه شي وړاندې کولی، خلک هلته په بد وضعیت کې ژوند کوي. نو زموږ هیله همیشه د مرکزي حکومت څخه دا وه، اوس هم دا ده چې فراه ولایت یو لیرې پروت ولایت دی، فراه ولایت ته توجه نه ده سوې. موږ همیشه خپل وکیلانو د طریقه خپل ژغ پورته کړی چې فراه ولایت
بله
د مرکزي حکومت لخوا باید خاص توجه وسي.
ډېره مننه مفتون صاحب. سناتور صاحب عظیمي، ښاغلی مفتون د بخش آباد بند یادونه وکړه. د دې بند کار کوم ځای ته رسیدلی؟
د فراه د بخش آباد د بند موضوع عین د زرخان د وخت ده. د فراه د خلکو هیله همدا ده چې دا بند پوخسی ایمارتی او پرا پا دی مساحت با دی پا دی پاناوری بندی مزکه خرو بسی. مشکل داده چی خبوری دیر دی عمل لست دی. در زرخان در وقت تو تروس پوری در دی بند هزینه یا لگست حدی اقل سنور سوا تر پینزت میلیون دلار دی. مگر متاسفانه په ټول د دې شل کالو کې 15 میلیون ډالر یې ده سروي، 15 میلیون نور یې ده ډیزاین پاک نه مصرف شي. او که دغه وضعیت په همدغه منوال مخ ته ولاړ شي چې په شل کالو کې لاس میلیون
عظیمي
نور به داسې
دوام وکړي. ساسي عواز کل کل قطع کیش خپل موقعیت لطفاً ما بدلوی پدی ورستی تو کلونو که دیده بند جوری دو تو خبرون اخبار شوال تو زلی وویل شوال چه دی فرا خلکو همکاری اعلان کرا او حکومتم لترکی کمپانیو یا نورو کمپانیو سر قرار دادونه کردی او دی بند چاری پیل شوی دی اما ساسي خبرو دستی مالی میشه چه تروس پریس کار نده شوی یا پدی بند بندی کار لا پیل شوی نده ساسي منظور هم داده او کنه کار پیل شوی دی اما ورو روان دی
گوره دادی مسئولیت پا حکومت کی پا تکل سب چی دادی یو مستقل نده پا غار ندی زه پا طول داده کلو کی پا دی غنده که می گدون نده کری گدون می پا دی ارتباط دی خبری دیری دی عمل نرده ما تا سعرض وقتی پا طول ده شل کلو کی وقت چی 15 میلیون دلار پا سروی کی او 15 میلیون دلار په ډیزاین کې مصرف شي او د دې بند مصارف او هزینه 300 یا 500 میلیون دلار وي دا به یو پیړی وخت زمان ونیسي نو د حکومت خبري عملی خبری
ندی بله صحیح مننه لیکن نه پېښه ما د فرا چارواکو په سلونو ویل دي چې په بند باندې کار پیل شوی دی له شاغل مفتون څخه به واورو مفتون صاحب فعلا تاسو چې په سیمه کې یاست په بند باندې کار روان دی او که اصلا کار درېدلی دی
په دې وختونو کې د فراه ولایت د بخش آباد پر بند کار په جدي ډول روان دی مخکې څو وخت مخکې هلته غونډه هم ونیول شوه د فراه ولایت خبریالانو هم هلته برخه واخیسته د هغه غونډې څخه یې ګزارشونه جوړ کړه چې طالبانو اعلان وکړ چې موږ د دې باندې امنیت نسو نو ډیر خلک هلته غوښتي و خبریالانو هم ګډون کړی و د نرسې څخه خبریالانو ګزارشونه جوړ کړه د رسنیو څخه نشر شوه چې پر بند باندې کار روان دی خو هغه متنفذین او هغه سپین ږیري چې د بخش آباد بند په جوړولو کې رول لري د هغه امنیت په نیولو کې چې رول لري هغه نه فراه ولایت ته راغله دلته د دولتي چارواکو سره غونډه ونیوله دوی د مرکزي حکومت څخه د دې غوښتونکي سوه چې د بخش آباد بند د جوړولو د کار لړۍ لا تیز کړي یو خاص بودیجه د بند ته ځانګړي کړي چې دا بند په لاند وخت کې جوړ شي عملا اوس د بخش آباد پر بند کار روان دی او طالبانو د دې بند د امنیت ډاډ ورکړی خلکو ته چې دوی به د دې امنیت تامینوي کار عملا اوس روان دی خو خلک د دې اندېښنه لري چې که دا بند جوړ شي د ایران ته به د اوبو مخه ونیول شي او ایران به بې تفاوته پاتې نه شي د دې بند په تخریبولو کې به دوی د لاسوانی وکړي.
بله ډېر زیاته مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري په دې خبرونه کې په مشرانو جرګه کې د فرا د خلکو استازی سناتور ګل احمد عظیمی او د فرا یو مدني فعال ښاغلی محمد یعقوب مفتون زموږ مېلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم او هیله ده چې ټلیفون وکړي په ځانګړي ډول د فرا له اوسیدونکو تمه ده چې ټلیفون وکړي او د خپل ولایت مسایل مطرح کړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ټلیفون شمیرې د 0-9-2-3-5-3 بل شمیره د 0-8-2-5-5 د سکایپ له طریقه هم کولای شئ لمر سره تماسونی سي رادیو ډاٹ ازادي رادیو ټکای ازادي اوریدونکو له روزان راو پیښنه
مننه ز عبد الناصر وانم دغه په کندهار له تمه یو نن تاسو ته سلام او منو ته سلام
سلام
زه نن منو ته دغه پښتنه کوم ما څو شپږ وکالم په دغه پرایدت بوکاپو له سړي کې د خاني په بخښ کې کار کړل ته مې ژوند دي نو د بوکاپو په خوا کې به کې څلورن چوي نو اوسه به به څه وي د څنګه کوم د پیډا کې په اکثر پرمو کې وین چې په بل ځای پیدا شي پر مې تقریبا یو ستو اړیا مې تاسو اچا مې تر ول کې ژه یوازې د څنګه په دې کې چې د رات په وخت کې وګر کې ستنه نو خلک د دې غربت سره مخامخ یاو بقا د بقال صدې د سیمه څخه نه کېږي ټول یو تدې یو کور کور کا پاتې هغه ما که سامي چې به کې ځای نه جوړ کړي نو څه
بله سلامت اوسئ. ډیره مننه افغان صاحب. بل اوریدونکی لرو، تاسو هم ځان راوپیژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه محمد شریف د لوګر ولایت.
محمد شریف صاحب مهرباني.
د پرا ولایت د بند څخه جوړېږي، د بخش آباد بند څخه د نوګر څخه بندونه په هر ولایت کې جوړ شي، نو دا د افغانستان د پر ډېره پیدا کوي او ډېره ګټه رسوي. او زموږ د همسایګانو ته چې کومې اوبه ورځي کړه، نو د مخنیوی به وشي. او زموږ تاسې د زراعت او باغداري مالداري دا به ټول جوړ شي، او افغانستان چې کوم واردات دي له همسایګانو نه دا به بند شي. او په دې باره کې د لوګر په ولایت کې تاسو کوم پروګرام لرئ؟
د لوګر نوبت چې راغی بیا به تاسو ته ووایو. سلامت اوسئ. مخکې د لوګر نوبت تېر شوی دی. بل اوریدونکی لرو.